یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم و ابو رشید افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. طالبان وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې دا هغه بندیان دي چې د نمونو لست دوی ته ان طالبانو سپارلی و. پر دې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسید. ازادي رادیو اوري خو مخې له دې چې د خبرونه د راپورونو بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه اوروي.
طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 تنه بندیان خوشي کړي. ملي امنیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له مشر سره یو ځای د دې ډلې د دوه نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي، او په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر ټولو هیوادونو لوړ شو. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه 60 تنه بندیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان حکومت اړوند دا 60 تنه بندیان به له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي. نن له دې مخکې د افغانستان حکومت 60 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس د هغو روغتیایي وضعیت، عمر او د قید پاتې مودې ته په پام سره د سولې د هڅو د یوې برخې او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خوشي شوي، خو طالبانو ویلي چې دا بندیان د دې ډلې کسان نه دي. په ځواب کې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
موږ همیشه صاف صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشي کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته یې راکړی دی. نو دا چې اوس طالبان څه وایي د هغوی خپل کار دی، د هغو سره خبرې پرې وکړي، زموږ مسؤلیت هر څه.
افغان حکومت تر اوسه په دریو جوپو کې ټول 300 طالب بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوه نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. دا اداره په یو بیان کې چې نن سهار خبره شوه وایي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې بنګله دیشی محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیول شوي دي. بیان زیاتوي تنویر چې د عمران، احمد او نصیر په مستعارو نمونو مشهور و، د داعش ډلې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤول، او علي محمد د دې ډلې د اکمالاتو، انتقالاتو او لوجستیک د چارو مشر و. ملي امنیت وایي له دې دوو کسانو او فاروقي څخه تحقیقات روان دي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کندهار کې ونیول شو، او د پنجشنبې په ورځ پاکستان غوښتنه وکړه چې نوموړی د اسلام آباد ته وسپارل شي، خو د هغې ورځې په سبا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر غوښتنه رد کړه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي په تېر یو کال کې له دندې د ناوړې استفادې په تور زر تنه پولیس نیول شوي دي. ښاغلي اندرابي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په نیول شویو پولیسو کې یو شمیر جګپوړي افسران هم شامل دي. د ویلي ژمن دی چې په کورنیو چارو وزارت کې به اصلاحات راولي، او پولیس ځواک به په مسلکي او تخنیکي ډول پیاوړی کوي څو د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایرس خپرېدل ښایي د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې په ترڅ کې به یې دا هېواد د اروپایي شورا مشري په غاړه اخلي. هایکو ماس په یوه مقاله کې چې سبا د اپریل په 14 په جرمنی ورځپانه دای ویلټ کې خبريږي لیکلي، موږ ته به د کورونا ریاست را لغاړي وي څو په پای کې پر دې ویروس بریالی شو. له دې مخکې د جرمنی ولسمشر په دې هیواد کې د کورونا وایرس پر وړاندې خبرداری ورکړی و. فرانک والټر شتاین مایر پرون شنبه په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل
دی پاندمی زایګت انس یا وی زند فوندبار.
د کورونا وایرس وبا خی چې هو موږ کمزوري یو، خای د ډېرې مودې لپاره موږ فکر کاوه چې کمزورتیاوې نه لرو، تل چټک لوړ او مخ پر وړاندې روانو، خو دا فکر غلط و. اوسنۍ بحران موږ ته نه یوازې دار خی بلکې دا درس هم راکوي چې موږ څومره قوی یو او څنګه موږ عمل کولای شو. بلخوا په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم لوړ شو. تر اوسه په امریکا کې له 60 زیات کسان په کورونا وایرس مړه شوي او تر 500,000 زیات خلک پرې اخته شوي دي. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو له مخې تر پرون نوخته پورې په متحدو ایالاتو کې 60,233 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او له 15,220 د زیاتو کسانو ناروغي تایید شوې ده. په کورونا وایرس تر ټولو زیات کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 1,80,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوسني حالت ته په پام سره د ګرځبندیز موده تر راتلونکي خبرتیا پورې اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن یوه ورځ مخکې له دې چې په دې هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي اعلان کړه. سعودي عربستان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په مارچ میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تېره اونۍ سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او څو نورو لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز نافذ کړ. سعودي عربستان د عمرې مراسم لغوه کړي دي او ویلي دي چې ښایي په جولای میاشت کې د حج مراسم هم لغوه شي.
له احمد کلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل. طالبان وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا بل څه وایي.
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشې کیږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی.
د حکومت لوري د دغه طالب بندیانو خوشې کېدل به د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي.
زه بل کوم چې د اعتماد فضا لپاره او د لپاره چې دا روحیه په افغانانو کې را ژوندی شي چې یو له بل سره جګړه ختمه کړي زما نظر دا ښه اقدام.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسېد. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 45 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د عیسویانو د ایسټر یا پاک اختر نن مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې په ټوله نړۍ کې میلیاردونه انسانان د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ګرځبندیز په حال کې دي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړل، خو د طالبان ویلي چې دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دغه بندیان د هغه لیست مطابق خوشې کړي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی ور سپارلې و. تر دې مخکې د افغانستان حکومت 200 نور طالب بندیان هم خوشې کړي وو. په دې سره د افغانستان له زندانونو تر اوسه پورې 300 د طالبانو بندیان خوشې کیږي. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو خوشې کېدو ته د سولې لپاره د ښه نیت د یو اقدام په سترګه هم کتل کیږي، خو مقابل لوری تر اوسه په دې ټینګار کوي چې دا د دوی هغه بندیان نه دي چې دوی له زندانه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې طالبانو نن وویل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت هغه 40 تنه چې له دوی سره بندیان دي خوشې کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی، د افغانستان د حکومت له زندانونو باید 15,000 طالب بندیان او د طالبانو لخوا هم 1,000 د حکومت بندیان د حکومت کارکونکو یا هغه نور پوزیان چې له دوی سره بندیان دي باید خوششي د بین الافغانی خبرو د پیلیدو لپاره یو شرط ایښودل شوی و. بین الافغانی خبرې هم باید د تیر مارچ میاشتې په لسمه پیل شوی وی. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال دیوه نادر تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل استډیو سره وصل ده. بلې دیوه جان، نور جزئیات څه دي؟
افغان حکومت د طالب بندیانو خوشی کېدو په لړ کې تیر او رسل نور بندیان په داسې حال کې خوشی کړل چې د طالبانو سیاسي دفتر د طالب بندیانو د خوشی کېدو دا بهیر د هوکړې خلاف غني. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا بندیان د دوی د تثبیت او تشخیص پرته خوشی شوي دي. خغلی شاهین ټینګار کړی چې افغان حکومت دی د فرمان لمخې نه، بلکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې پر بنسټ طالب زندانیان په یو ځای او پرته له کومه شرطه خوشی کړي. سهیل شاهین وویل
موږ همیشه صاف صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشی کړي
استاذ سهیل شاهین خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دوی به سبا کندهار ولایت کې له دوی سره بندي افغان امنیتي ځواکونو له ډلې شل تنه د سره صلیب ادارې ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان ملي امنیت شورا لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې 200 خوشي او لا هم دا لړۍ روانه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل او د طالبانو لخوا د دې بهیر نه منل به د افغانانو لپاره څومره خطرناک وي. تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم په ټویټر پاڼه کې لیکلي مالی خان چې بګرام کې بندي وو د خوشی کېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی او له طالبانو سره یې لوجستیک برخه کې یو ځل بیا خپل کارونو ته دوام ورکړی دی. تیر کال د ولسمشر د فرمان په اساس انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید په مشروط ډول له بندخونو خوشی شول. د امنیت شورا بیا د طالب بندیانو د تازه خوشی کېدو په حق لوایي چې دوی یې د هغه لیست په اساس خوشی کوي چې د طالبانو درې کسیز پلاوي لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل
موږ همیشه صاف صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشی کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو زن لوی لامل د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدلو برخه کې زند وو. د طالبانو سیاسي دفتر ویان په وینا که افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې مخالفت نه وای کړی او په خپل وخت یې د طالبانو 15,000 بندیان له بند آزاد کړي وای، نو بین الافغاني خبرې به د روانې میلادي میاشتې په لسمه پیل او تر دې دمه به افغانانو د پام وړ پرمختګ شاهدان وو. خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی افغان سولې ته ژمن او د رسیدو په خاطر یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړې دي. بل نورې څه؟
بلې دیوه ناظر، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د چارو لوی وکتونکو سره مو مرکه کړې ده. لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموردل، د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان له زندانه خوشی کړل. په دې سره د افغانستان له زندانونو تر اوسه پورې ټول 300 طالب بندیان خوشی شوي دي. خو طالبان نه مني. طالبان وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا د هغه لیست مطابق دي چې دوی ته د طالبانو تخنیکی پلاوی ور سپارلې ده. آیا د حکومت لوري د دغو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي؟ پر همدې موضوع دیوه نادر د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزی نظر اخیسته دی. په پیل کې ستانکزی، ښاغلی ستانکزی، د دغو طالب بندیانو د خوشی کېدو په باب خپل نظر څرګندوي.
زبر کوم چې په ټوله کې د بندیانو خوشی کېدل یو مثبت کار ده. په زمونه چې یو خونه هغه د اعتماد د فضا رامنځته کېدلو مسله ده. له بلې خوا د افغانستان دولت دا بندیان د اتباع دي. د یو په تشخیص کې د افغانستان دولت صلاحیت لري پرته د سولې د مذاکراتو نه هم کولی شي چې خپل بندیان د قانون له مخې خوشی کړي. نو زبر کوم چې د اعتماد د فضا لپاره او د لپاره چې د روحیه په افغانانو کې ده زندی سی چې یو له بل سره جګړه ختمه کړي زما نظر دا ښه اقدام ده چې طالبان دا بندیان څومره موثر ګڼي او نه ګڼي په
ټول کې مؤثر عمل. استاد، لکه څنګه چې سهیل شاهین په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د موږ د تثبیت او تشخیص پرته خوشی کیږي، څومره د افغانانو لپاره ګواښ ده؟ څه تضمین وجود لري چې دا بندیان چې د افغان حکومت لخوا خوشی کیږي دا به بیرته د جګړې لیکو ته نه ځي؟
اصلا د هیڅ چا تضمین ممکن نه ده، د هیڅ چا د ما او تاسو تضمین هم د یو ساعت وروسته لپاره، یو دقیقه وروسته لپاره وجود لري. دا د افغانستان په دولت پورې ارتباط لري چې دا کسان څنګه بیا د وطنه وروسته لکه نور اتباع غوندې څاري په برته خدای حاکمیت پیدا کوي یا نه، او همدارنګه دا د افغان په دولت په زندان بانانو پورې تړاو درلودې چې دومره کلونه چې دوی سره څومره کار کړی چې دوی بیا د جبهې جګړې ته لاړ نه شي. د جبهې تک او نه تک دا اضافي خبر ده، هر څوک چې وایي چې موږ تضمین ورکوو، تضمین ورکول ناممکنه خبره ده. ولې انسان کله چې آزاد وي
آیا ستاسو په نظر د طالبانو لخوا دا کار چې دوی وایي چې د موږ د تثبیت او تشخیص پرته خوشی کیږي یو ډول مسؤلیت ته ځان خلاصول نه دي، که خدای نه خواسته کومه پیښه د همدې زندانیانو چې خوشی شوي دي رامنځته کیږي، آیا طالبان خپل مسؤلیت څخه ځان نه خلاصي؟
شاید دا یو موضوع وي، اما زه به کوم چې طالبانو اختلاف د افغان حکومت سره دا ده چې په اول سر کې د دې د تشخیص شوي لیست پر مبنا خپل ور پوری چارواکه وایي چې خوشی کی دا یوه مسله ده. بل خوانه دا په ذاکرات کې چې دا والی سلسله ده چې په دې رقم وایي چې د پیزو زرم د خپل خوشی شمه زیات.
ساسو په نظر طالبان او افغان حکومت په دې وخت کې باید څه وکړي چې هم طالبانیان خوشی کوي هم بین الافغانی خبرې نه دي پیل شوي، چې له همدې فرصت څخه ګټه واخلي او بین الافغانی خبرې شروع شي او بل اخره افغانان یې سولې ته ورسیږي؟
ما قدم چې په اول قدم کې باید دواړه خواوې ور باندې وکړي، او د لم دې واجه دلې ده چې د کرونا ستونزه ده په ټول دنیا کې، تاسو ویل چې په پرون نه بل پرون سعودي عربستان او یمن هم جګړه ودرول، په سعودي کې هم عراق ترکانو خپل پوځي عملیات درولي دي. نو زه له ما بشپکنه به دا وي چې تر ټولو ښه خبر دا چې سوله وشي، بیا د سولې په رڼا کې د مذهب غواړم ور باندې شي، او د هغه په رڼا کې د بندیانو د تبادلې بحث هم شروع شي او بین الافغاني مذاکرات هم شروع شي.
د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب چې آیا دغه پروسه به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان هم له زندانه خوشي کړل، په دې سره د افغانستان له زندانونو ټول 300 طالب بندیان تر اوسه خوشي شوي، خو طالبان یې نه مني، وایي دا هغه بندیان نه دي چې دوی د نومونو فهرست د افغانستان حکومت ته سپارلی وو.
هند افغانستان ته 50,000 ټنه غنم صادروي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې هیواد ته د دغو غنمو د لیږد بهیر پیل شوی. ښاغلی رستمی زیاتوي چې چابهار بندر ته له رسیدو وروسته افغان حکومت چمتووالی نیسي څو دغه 50,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. د نوموړي په خبره دا 50,000 ټنه غنم د هغو 15,000 ټنه غنمو یوه برخه ده چې تیر کال هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. تیر کال هم هند له افغانستان سره د 110,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه چې په څو پړاوونو کې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه 50,000 ټنه غنم به د افغانستان په زیرمو کې ځای پر ځای شي او په بیړني حالت کې به ورنه استفاده وشي. د افغانستان د مالی وزارت وایي اروپایي ټولنه له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 240 میلیون ډالر مرسته کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی رادیو ته ویل تازه اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 111 میلیون یورو مرسته کړې. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال بانک هم په پام کې لري چې له افغانستان سره د 104 میلیون ډالر مرسته وکړي. افغان حکومت هم له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې 6 میلیارد افغانۍ ځنګړې کړې. د مالی وزارت بیان وایي چې د مرستې به د روغتیایي سیستم د سمبالښت، د روغتونونو په جوړېدا او اړمنو کسانو سره د لاسنیوي په برخه کې ولګول شي. د دغه وزارت چارواکي وایي افغان حکومت د آسیا له پرختی بانک، اسلامی پرختی بانک او یو شمیر نور هیوادونو سره هم د مرستې غوښتنه کړې.
ناجی صفایی و چه اقتصادی خبرونه واورول. ده افغانستان ده عام روختی وزارت وی پا افغانستان که ده کرونا ویروس ده مثبت پیخوش میر شپک سو تا ورسید. ایوازی پتی رو چلی دوش ساتونو که ده وزارت پا وینا پینده چلویخ نوی ده کرونا مثبت پیخ سب چوی. مخیل ده چه پا افغانستان که ده کرونا ویروس ده خبری دو پا باب ده افغانستان ده عام روختی ده وزارت ده چارواکو روستوی سرگندنه ونی رو اخلو پا ایوانالی والم حضور اخلو. د ایسویانو د ایستر یا پاک اختر نننی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې په ټوله نړۍ کې میلیارډونه انسانان د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ګرځبندیز په حال کې دي. له دې امله د ایستر دودیز مراسم لغوه شوي او هغه کلیساوي خالي دي چې د شپې ورځو کې به د پښې ځای پکې نه وو. اسدالله لودین په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
نن د عیسویانو د ایستر یا پاک اختر ځانګړي مراسم لغوه شوي او کلیساوي تشې دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان ښار کې د یکشنبې ځانګړي مراسم لغوه کړي. هغو مراسمو ته به چې په معمولي ډول 80,000 عبادت کوونکي د کاتولیکانو ټولنې ته راجمع کېدل. اوس به د رومان کاتولیک کلیسا مشر په واتیکان کې خپل شخصي کتابخانه د اختر خطبه یا پیغام په ویډیویي بڼه خلکو ته وړاندې کړي. چارواکو په ګڼو هیوادونو کې له عبادت کوونکو غوښتي چې د ایسټر جشن په مراسمو کې له ویډیویي امکاناتو کار واخلي او د فزیکي راټولېدنې مخنیوی دې وکړي. دوی خبرداری ورکړی چې مذهبي غونډو کې د ګرځبندیز حکم او یو له بله واټن له منځه ځي چې ورسره به د کرونا ویروس پیښې نورې هم زیاتې شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر نن سهاره پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسید. په متحده ایالاتو کې تر اوسه 15,09,000 کسان کرونا نیولي او له دې ډلې 40,600 تنه مړه شوي دي. د دې پیښو له ډلې 1,01,000 په نیویارک ایالت کې رامنځته شوي او دغه ایالت په امریکا کې د کرونا ویروس د خپرېدو مرکز بلل کیږي. د یک شنبې تر لومړنیو ساعتونو پورې په نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو د مړینې شمیر هم نږدې 1,09,000 شو. اوس مهال امریکا د کرونا ویروس د پیښو او له دې کبله د رامنځته شوي مړینې له اړخه تر ټولو لوړې شمیرې لري. له امریکا وروسته دا مهال ایتالیا، هسپانیا، فرانسه او بریتانیا د کرونا ډیرې پیښې لري. په ایتالیا کې د ویروس نږدې 19,500، هسپانیا کې 14,600، فرانسه کې 13,850 او بریتانیا کې 9,892 کسه مړه کړي دي. له دې سره یو شمیر هیوادونو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله لګول شوي محدودیتونه یو څه راکم کړي او یا یې د راکمېدو هوکړه کړې ده. روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې هیوادونه ژر په ګرځبندیز لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، د پیښو ګراف به ډیر لوړ شي، ځکه د دوی په باور د نړۍ په کچه د کرونا ویروسو د معاینې امکانات کم دي او دا څرک نه لګیږي چې څوک کرونا ویروس له ځان سره لیږدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 45 نورې د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو شمیر 600 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې اوس د کرونا وایروس د تشخیص لپاره امکانات زیات شوي او په راتلونکي کې به دغه امکانات نور هم پراخ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي، هم د شیبه د کابل استډیو سره وصل دی. پردیس د افغانستان د روغتیا وزارت وبخي چارواکو په دې اړه نور څه جزئیات ورکړي دي.
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټولو ریدونکو ته، هله د صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 600 ته ورسید. د دې وزارت ویان وحید الله معیار نن په کابل کې د بی خبری ناست په ترڅ کې وویل.
د وی د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې 600 ته ورسید، په کابل کې 28 پیښې، کندهار کې 8، بلخ کې 4، بامیانو کې 2، او په ننګرهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. ښاغلی مایر وی، اوس مهال د کورونا وایرس په ټولنه کې د ګرځېدو یا پراخېدو په حال کې دی، او ټول افغانانو مغوښتنه دا ده چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، او د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 18 کس د دې وایرس له امله مړه شوي او 8 نور بېرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. ښاغلی مایر، همدار افغانستان په ولسمشۍ ماڼۍ کې د هغه شلو کارکوونکو په اړه چې په کورونا وایرس اخته شوي، د هغه راپورونو په اړه هم بې خبري وښودله. نور څه بل موضوع چې دوی ورته هم اشاره درلودله، په داسې حال کې چې تېر ورځ د کابل والي په یوې خبري ناست کې ویل چې قرنټین د کورونا وایرس یا ګرځندیز د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو غوره لاره ده، نو په همدې اساس باندې کابل ښار هم د 2 اونۍ لپاره بیا قرنټین ته ولاړ. بلې نور څه؟
بله، پردې سبل تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګ په افغانستان کې، لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېرې ورکړې، وویل چې پرون په افغانستان کې 45 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 600 ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو شمېر دینی عالمانو وروسته تبلیغات د دې سبب شوی چې یو شمېر افغانان د وایرس خطر جدي ونه بولي، او د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونو ته چندان پامونه کړي. په داسې حال کې چې د روغتیايي چارو متخصصین او روغتیا پالان وایي چې دغه وژونکي ناروغي له شر څخه تر اوسه درملنه ممکن نه ده، په خپل فردي افراد کولای شي ځان وژغوري. په دې وروسته کې د هرات دین یو دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری دغه ناروغي له عذاب او رحمت سره پرتله کړې ده. حبیب الرحمن، تاثیر د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کورونا وایرس تخپرېدو په اړه د افغانستان په ځینو برخو کې د روغتیايي چارواکو او دینی عالمانو جلا جلا تبلیغات او خلک اندېښمن کړي دي. روغتیايي چارواکي وایي خلک باید د وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره ځانونه قرنټین کړي، مګر ځینې ځایي عالمان وایي چې دغه وایرس ته خدای رحمت دی. په پروان ولایت کې یو سیمه ییز عالم مولوی نورالله خلکو ته ویلي، هر هغه څوک چې له کورونا وایرس څخه مړ سي شهید دی.
به مسلمان ها شهادت است،
دا د مسلمانانو لپاره شهادت دی. شهادت د مسلمانانو لپاره مانوي رحمت هم دی چې خورا لوړې درجه لري. مسلمانان د صبر کوي، دا دغه وایرس ته لاس چې څوک لوکیږي د شهید په نامو بیادېږي. بل لور ته بیا د رومي عبدالوهاب په څیر عالمان بیل نظر لري.
باید انسان های روی زمین خودداری بکنند، خود
خلق باید ځانونه قرنټین کړي، او هغه باید خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. خلق باید ځانونه په ناپوهۍ کې راګیر نه کړي.
جهل خود قرار نه.
په ورته وخت کې خلق لا هم د قرنټین مقررات او د ځان ژغورنې په اړه شک لري. د پروان ولایت د مرکز چاریکار اوسیدونکو نرګس وایي،
د ویروس در کابل و دیگر ولایت ها رو
خلک دیتا جدی پام نکوي. په ځنګړی توګه د پروان خلک، پروان د گاونډیو ولایتونو له مرکز څخه دی، او له ایران څخه ډیرای کډوال دی ولایت ته راغلي دي. په یقین سره چې دغه کډوالو بل ځان سره کورونا وایرس را وړی وي.
کورونا را به خود اوردین.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان بیا په حکومتي چارواکو نیوکه کوي چې کورونا وایرس جدي نه د نیولای. خو د کاپیسا ولایت د عامې روغتیا رئیس صفی الله وارسته وایي، له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اقدامات سوي دي. موږ د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې کار کوو. تر دې دمه موږ ډیری شکمنې پیښې معاینه او مرکز ته استولې دي. موږ د پایلو په تمه یو. تر دې دمه په کاپیسا او پروان ولایتونو کې 4 تنه په کورونا وایرس اخته سوي دي. د پروان ولایت روغتیا ریاست یو چارواکی قاسم سنگین وایي، په دې ولایت کې یو 15 کلن سړی د وایرس له امله مړ سوی دی.
یک که مرد 75 ساله که
هغه په همغه شخصي روغتون کې مړ سو. کله چې د هغه مړی پروان ته راوړل سو، نو موږ د دې شخص په اړه شک پیدا کړ. موږ د هغه نمونه واخیسته، مرکز ته مو واستوله چې پایله یې مثبت سوه. دا په داسې حال کې ده چې د نن یکشنبې تر سهاره پورې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 555 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، چې 10 روغ سوي او 13 تنه نور یې مړه سوي دي.
The
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر شپږ سوه ته ورسید. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. ازادي راډیو اورې وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. احمد تکل سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه شل تنه طالب بند وبخي، شل تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویاند وایي چې دا بندیان به له خوشي کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي. له دې مخکې د افغانستان حکومت سل تنه نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل چې له دې سره د طالب بندیانو د ټولو خوشي شویو بندیانو شمیره درې سوه ته لوړه شوه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو بنګلاديشي محمد تنویر او پاکستاني علي محمد د نیولو خبر ورکړی وو او وایي چې یو یې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤلیت درلود او بل یو یې د اکمالاتو انتقالاتو او لوژستیک د چارو. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر نن شپږ سوه ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پنځه څلوېښتو نویو مواردو کې اته ویشت په کابل، اته په کندهار، څلور په بلخ، دوه په بامیان او په ننګرهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې یوه یوه مثبته پیښه تایید شوې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایروس خپرېدل ښایي د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې په ترڅ کې به یې د هېواد اروپایي شورا مشري په غاړه واخلي. هایکو ماس وایي جرمني ته به د کورونا وایروس ریاست ورلغاړې وي خو په پای کې به یې پر دې ویروس بریالی شي. په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس د مړو کسانو شمیر تر ایټالیا هم لوړ شو. په امریکا کې له شل زرو زیات کسان په کورونا وایروس مړه شوي او تر نیم میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو اوسني حالت ته په پام سره د قرض بندیز موده تر راتلونکي خبرتیا پورې اوږده کړه.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل که بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د نور بس دی اونیزه خبرونه مه هیروئ. د کابل له سټډیو زما همکار فرید حلیمی مختوری.
نور بس دی
شکست
نه سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه شکست سکوت است. امیدوار هستم که بدور از کرونا صحت و سلامت باشید. بازم برنامه شکست سکوت فرا رسیده. من فرید علیمی این برنامه را خدمت شما پیشکش میکنم. ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز در حال گسترش است و رقم مبتلایان به این ویروس نزدیک به 600 تن رسیده است. با این حال شمار زنان فعال در سکتور امنیت و صحت در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارند و با قبول خطر در پی نجات جان دیگران هستند تا از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود. در این برنامه روی همین موضوع صحبت میکنیم و در برنامه از طریق تماس تلفنی با من دکتر شایسته حکیم است و شما شنونده های عزیز هم میتوانید که در با شماره تماس 020-23-13-404 با تماس شوید و نظر و پیشنهادات را با ما شریک بسازید. و دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما. سلام به شما و همه همکارانتان. وقت خوش و دور از آفات بالا کرونا برتان میخواییم.
تشکر خیلی زیاد دکتر صاحب که به ما فرصت دادین و با وجود که شما مصروف هستین، با وجود این مصروفیتاتون به برنامه حاضر شدین. در نخست ما میخوایم بپرسم که با گسترش ویروس کرونا و ای که شما در قرنطین به سر نمیبرین و مانند بسیاری از زنان فعال در سکتور امنیت و صحت کار میکنین، در شیوه کاریتون خب صدایتون درست، صدای شما صدای ما درست نمیاد برتون خانم حکیم؟
بله
درست شد فعلا؟ صدای ما را دارین؟
صدای شما قطع قطع میه.
فعلا صدای ما را میشنوین؟
این حال خوب تر است. بله
دکتر صاحب، من میخواستم بپرسم که شما هم در عرصه صحت کار میکنین و مانند بسیاری از زنان که اونا در قرنطین بسر نمیبرن، در شیوه کاری شما با گسترش ویروس کرونا چی تغییرات آمده؟
خب تشکر از سوال شما. البته شفخانه ما شفخانه صد بستر متعدد زن و اطفال است که ما تداوی مریضا را جریان داره، طبق معمول مریض میگیریم، مریض بستر میکنیم، اما با یک امکانات محدوده. مثلا ما در وقت غیر رسمی مریض بستر نمیکنیم، چرا که در وقت رسمی کارمندای سیمه باشه، تیم نوکری والی ما هست، 24 ساعت نوکری میتن و در پالی از او بعض محدودیت ها را ما خود ما وضع کردیم که مثلا ما در فامیلی کانسلنگ های فامیلی داشتیم، هفته یک بار را ما بند کردیم، یا ای که کارمندای تیم سایی ما که زیادتر در ساحه می رفتن اونا را هفته درست کردیم که میرن برای آگاهی دهی و شلتر را همی بروشر را اینا را نصب می سازن و بر مردم آگاهی می دن. در پالی از ما در داخل مرکز خود ما بعض کارهایی کردیم که در پالی از که ما مثلا لباس ایمنی برای کارمندان را توزیع کردیم، ماسک توزیع کردیم، دستکش توزیع کردیم، البته با همکاری دفتر مرکزی ما کاهش تقاضا و وزارت صحت عامه. در پالی از ما کلپای به مریضا همه روزه کلپای انداخته میشه که هر روز اپدیت میشه، یعنی اخباری که از کرونا میشه و یا مشکلاتی که از ویروس به وجود میاد به مریضا هر روز اپدیت شده میره و به مریضا آگاهی داده میشه. در پالی از ما خدمات هوم بیز هم داریم، خدمات هم که در خانه مریض هم تداوی میکنیم و هم قبل هفته دوبار بود و هفته یک بار است، چون هم مشکلات ترانسپورتی است و همراه ها اکثرا اجازه نمیدن، چون ما پرسنل ساعت هم هستیم، باز هم کار داریم و برای همه کارمند ها ما کار تزدیک کردیم، موترهایی که از خود ما هست به اونا ثبت راجستر شده است که میره به ساحه و همکاری میکنن و پرسنل امنیتی هم با ما هزار امکان که باشه هم باید همکاری میکنن. ما در یک قسمت کدام مشکل نداریم. خدمات ما رایگانه، بازم جریان داره، ما مریض میگیریم، مریض بستر میکنیم، با ما 45 روز مریض میباشه و تیم آگاهی ما میره، مریض ها را از ساحه میاره و مریض ها بستر میشه. البته امکانات محدود شده، کمی فاصله ها را مراعت میکنیم، مثلا وقت جلسات میگیریم، جلسات ما فاد هوای باز است، ما در اتاق های حبس جلسه نمیگیریم، جلسات در اتاق باز است، فاصله های دو متری را مراعت میکنیم، مریض ماسک میداشته باشه، کارمند ماسک میداشته باشه. این امکانات ما در مرکز خود فراهم کردیم.
یعنی نظر به گذشته شرایط کاریتان هم تغییر کرده و مسائل بهداشتی را هم جدی گرفتین. با توجه به این شرایط کاری و مشکلاتی که آمده، دکتر صاحب شما چگونه مدیریت میکنین هم خانواده را و هم زمانی که یک تعداد اعضای خانواده ممکن در قرنطین باشن و شما میرین بیرون و کار میکنین و همزمان با زنان معتاد و اطفال معتاد به مواد مخدر سر کار دارین؟ چقدر این نکات شما توجه میکنین مسائل بهداشتی را؟
والله خب مشکل از شما خودتان میفهمین، من میفهم کسایی که مثلا اکثر کارمندای ما طبقه اوناس است، یا مادر هستن یا خواهر هستن یا دختر هستن و یا ای که مسئولیت دارن. عادت از طرف فامیلا برشان گفته میشه که شما یا وظیفه را اعلام کنین یا ای که نرین به وظیفه، چرا که حیات تان مهمتر است. ولی اینا بازم با مشکلات باران میباشه، پیاده میاین، حتی پیاده میاین، همی انگیزه را دارن که برن این مردم بیچاره مسکل خدمت کنن. من شخصا خودم که اولادم در خانه است، پدر اولادم مثلا قرنطینه در خانه است، خودم چون مسئول مرکز هستم، ناظم مرکز هستم، هر صبح باید 8 درجه در مرکز باشم تا ساعت 4 بجه باید در مرکز می باشم، مدیریت میکنم، مثلا از هر نگاه کارمندار بخش اداری ما، بخش اداری ما مثلا ماشای مدیر کارمندای ما رو مدیریت میکنه، مثلا کارمندان چند ماه میشه ماششان آمده ولی نگرفتن، تقریبا 4 ماه میشه ما همین مشکلات کل چه حل میکنیم. امروز ما کارمندای ما ماش میگیرن و اداری ما همچنان باید مدیریت شه و بخش نرسای ما، دکترای ما لباسای مجاز دارن. شما اگر از نزدیک هم ببینیم اینا در داخل مرکز با مو لباس ها هستن، با عینک هستن، با دستکش هستن، با ماسک میگردن. یعنی باید ما خدمات جدی بگیریم، چرا که مشکل مشکل عام است و فعلا همه مردم به ایالت چی از پولی از مشکل استرس هم است، استراب هم است. ما باید دل بتیم برای مریض خود و کارمند خود. اگر ما در رأس هستم نیاییم که من کارمند من بگه دلسده میشه، مجبور هستم ما در رأس هستم بیاییم، چرا که کارمند باز نداشه که کارمند بگه که وقتی که کوی نازم مرکز و مرکز نباشه دیگه من نمیم. به اون خاطر کارمندای ما طبقه اوناست مخصوصا با بسیار مشکلات را، حتی از ریشخور میاین و چهار موتر میاین. موترها را شما میدونین که وقت اگر در پا بود حالی 20 روپه میگیرن 20-30 روپه، با هر گونه مشکل و هر گونه حالت خود حاضر میکنن در ما حاضری خود و وظیفه خود را اصلا انجام میتن.
بسیار خوب دکتر صاحب، در مسئله مدیریت خانواده و ای که چگونه باید مسائل بهداشتی رعایت شود، به خصوص کسایی که بیرون از و در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارن، نظر و تجربه شما چی نشان میده که کدام نکات خیلی ضروری است برای کسی که اونا بیرون از خانه میرن و کار میکنن و بعد هم بازای فامیل تماس دارن بیشتر رعایت کنن؟
از اولین مسئلهش و مسئله قرنطین است که ما خود مولاده خود گوزد کردیم که هیچ از خانه نبرایم، چون ما یک نفر بیرون میرم اگر کدام سودایی بود من از رای خود میارم، حتی پدر اولاده نکنیم تو نیار من خود ما میارم. دیگه ادمی که ما دستکش مثلا میپوشیم از مواد هایجین و همی دستان خود روز چندین بار هم در مرکز هم طرف خانه که میرم اولین کار من که مثل لباس شفاخانه رو مثلا بیرون از خانه مثلا تبدیل میکنم، با بوتا خود تبدیل میکنم، داخل خانه که میدرایم حجه همه روزه در مفرش پیشه مثلا خانه مواد انتیسپتیک میزنن، کلفه که دزگیر دروازه رو میزنن. در مرکز این کار رو کردیم، هر روز دوا پاشی میکنن که کارمندای بس گارده اینو دوا پاشی میکنن، دیسکیرای دروازه رو موتره، تایرای موتره، موتره که بیرون میره میاید، کارمنداره حتی بوتای کارمنداره، لباسای کارمندا که از بیرون میان پس دوباره در مرکز میان دوا پاشی میشه. روز دو بار سه بار دسته مرکز از دن دروازه گرفته تا اتاقای مریض، تا چپرکت، تا تیشوی، تا هر جایی که از تشنابا همش ما دوا پاشی میکنیم. و این کلش بیاتر همراه ما دفتر مرکزی ما همکاری کردن که مواد به دست رست ما موندن و این ما این خدمات عرضه میکنیم. در پولی از او در خانه هم عرض خودشان میبینن، ناگاهی میگیرن، مثلا تلویزیون ها فعال است، فیسبوک ها در پیششان هست، همیشان میبینن، اونا هم قرنطین هستن و ما که در مرکز هستم پر زیاده هستش دارم در مرکز باشم و همکاران هم در مرکز هستم. 24 ساعت نوکریوال ما در نوکری خود هست، بعد از 24 ساعت آفش هست خانه میره و ما نظر به حکم وزیر صاحب ما چند تا خانم که ما حامله داشتیم، 4 خانم حامله را ما رخصت کردیم، در پولیش سن بالاتر از 57 نداشتیم که رخصت کنیم، ولی دیگر اونا رخصت هستن و دیگرهایی که وضعیتشان خوب است و بهتره به وظیفه خود حاضر هستن.
دکتر صاحب شما روی خط هستین با ما، بازم شنوندای عزیز اگر شما میخواین نظر و پیشنهاد دارین در برنامه شکست سکوت تماس میگیرین با این شماره 020-23-13-404
به تماس شوید و تماس های شما را ما پاسخ میتیم. دکتر صاحب، اس شما چی است با توجه به این که احساس میکنین که در خط اول بنو با کرونا قرار دارین و مبارزه میکنین، چی احساس میکنین؟ واقعا بسیاری از دکترای ما متاسفانه به کرونا مصاب شدن و ما چی هم داشتیم که تلفات هم وجود داره. شما چی احساس میکنین در این مورد که شما عملا کار میکنین به نحوه با معتادین؟ معتادین خودش هم یک نگرانی وجود داره که از امکان داره که انتقال بکنه از اینا به افراد سالم. با توجه به این شما چی احساس میکنین در کارتان و فعلا در بانه؟
وقتی که به طرف من خود مگه احساس میکرم اصلا به می فکر مرض کرونا ما نه می باشم. فکر میکنم که من برو مایات یک نفر نجات بدم، همین برای من انگیزه است. و اکثر کارمندای ما هم دامی انگیزه مثبت به طرف من مرکز می آین که خدمت چون هدف از مریض است. یک چی مشکل است امکان داره شاید نصیب من باشه و به این مشکل مواجه شم یا مرانی ویروس بگیره یا کس دیگه را هر کس بگیره. خب ما دکتر هستیم، وقتی که ما قسم میخوریم در روزی که ما مثلا دیپلوم خود میگیریم قسم میخوریم به این مجلس کمک میکنیم، همکاری میکنیم، میکنیم دیگه. فعلا من خود من هیچ کدام راست ندارم، احساس بس خوبم دارم، مثل همون سابق میایم میرم. حتی دیروز من در بین مریضای خود مرا گفتن زنده بود دکتر شایسته. من حتی با ماسک بسیار ببخشید ماسک من چون مشکل آینک دارم، ماسک تا آینک مرا خچی میکنم، ماسک هم نمیپوشم، بعض وقتا دسکس میشپوشم، شرایط مراد میکنم. اما هیچ به این احساسی که من داشته باشم که من این مرض میگیره ندارم. هدف من این احساس خودمی است که من مریض کمک کنم. یک احساس قوی دارم واقعا. از وقتی که من به این شغل تقریبا 20 سال است به این وظیفه کار میکنم، در 20 سال من انگیزه منفی پیدا نکردم. من میشه انگیزه من مثبت را در این که من بتانم بیاد که مریض خود نجات بتم زندگی شای نمی احساس خوشی است که من کنم چی از این ندارم.
بسیار خوب دکتر صاحب، شما را هم داریم. باز من تماس همین شماره تماس را تکرار میکنم 020-23-13-204. پیشتر با مزد که شماره ما اشتباه تکرار شد از پیش ما، به این شماره ما شما شنوندگان عزیز تماس گرفتن میتونین و ما هم به نظر و پیشنهاد شما را میگیریم در برنامه. دکتر صاحب بسیار خوب، با شما ادامه میتیم بس خدا. دکتر صاحب یک مسئله دیگه هم هست که در مسئله قرنطین فامیلا بیشتر مثلا اینا در خانواده و یا ای که بیرون از خانه میرن و در قسمت آگاهی دهی اینا چه نقش را باید یک خانم یک مادر بازی بکنن که حداقل اعضای خانواده از اینا دیده اونا هم بتانن درست مدیریت کنن در قسمت وقایع؟
این خواهی چی هستی؟ مشکل جدی هستی؟ مشکل نیست که مون سر از این را دست کم بگیریم و یا این را رشخند بزنیم. ما که دیدیم زیاد در فیسبوک رشخندی مسئله رشخندی هست، ما با هر چیز نباید رشخند بکنیم، هر چیز باید ما دست کم نگیریم. ما باید توجه جدی به خود داشته باشیم. حداقل اگر یک نفر از فامیل مریض میشن دسته فامیل اون مریض میسازه، حیات خودشان برباد میشه و حیات چند تا نفر از فامیل هم برباد میشه. این به یک مسئله قرنطینه است، باید موید جدی بگیریم. به چیزی که دولت، چیزی که وزارت صحت عامه میگه، چیزی که آگاهی داده میشه، باید این را جدا مراعات بکنیم. این کار ساتیری و کار بازی نیست که ما شما مثلا همیشه هر چیز را بازی گرفتیم. بعضی کسا اکثرا بسیار چیزی یک چیز عادی فکر میکنن. با سوی اروپا و سوی امریکا امروز جا مانده، ما نمیتونیم این مشکل عادی بگیریم و این مشکل جدی نگیریم. ما باید مشکل قرنطینه جدی بگیریم، در خانه های خود بمونیم، نظافت مراعات کنیم، دستای خود روز چندین بار بشوییم، لباس های خود متوجه باشیم. یکی ما آگاهی هم تقریبا در کابل خود اکثریت تلویزیون داره، هر دقیقه و تلویزیون پیامو میاد، مطابق با مو پیامو ما شما رفتار کنیم، مونمون رو عمل بکنیم، انشاءالله ما شما از یه حالت نجات پیدا میکنیم. یه حالت نمیمونه همایی که وضعیت امارسان باز بحرانی شده که بعد از او کزمشون گرفته نمیتونن چون ما نداریم.
دکتر صاحب یک شنونده روی خط داریم، امی شنونده خدا میگیریم روی خط هستن. بله بفرمایید، کی از کجا تماس گرفتین؟ بله
السلام علیکم.
علیکم السلام.
سهر روز بخیر. جور خیریت
من نه نوم دوای د کوم زینم تماس نیولې.
فریاد له تاسو سره خبرم.
فریاد نه څوک یاست تاسو نوم وای؟
عبدالله.
عبدالله وروره خپل نظر اوای مونته زموږ اتمن زموږ موضوع خسته ده د دین زموږ تاسو میرمن چې د باندې کار کوي نو دوی ځینې مشکلات سره د کاری په برخه کې ستونزو مشکلات سره مخامخ ده، بیا هم دوی زی او د کورونا سره مبارزه کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ مهرباني پوښتنه مطرح کړئ تاسو. زه به ډاکټر صاحب نه تاسو غږ اوري. ډاکټر صاحب
مننه کوم. پوښتنه دا چې مال کچیرې څو د کورونا مرض اخته شي مخ د دې درسه دی کې هسپتال درسه دی کې د دې لپاره به خطر شي چې د مالداري دوا کې روخ تر څو شي دا سره په دې ورسې د وضعیت نورماله پاتې.
سو خوري او بخې تاسو
وندای چې مون اوشي که تر څو شي د دې درسه دی کې هغه دوا نه دی استفاده وکړي تر څو شي د وضعیت نورماله پاتې.
عبد الله ورور ډیره مننه زه د تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب سره شریکوم. ډیره مننه زنګنم. ډاکټر صاحب صدای مرا دارین. یک برادر مو از فاریاب تماس گرفته بود به نام عبد الله. اینا گفتن که هرگاه یک کسی به ویروس کرونا مبتلا میشن اینا کدام توصیه شما بر اونا چی است که از کدام دوا اینا استفاده کنن تا در خانه حداقل وضعیتشان
خب ما شما میفهمیم که نه دوا داره و نه واکسین داره. فعلا کدام دوا مشخص نداره که بعض کمپانی ها میگن که آگاهی که فلانی دوا خوب است و فلانی دوا خوب است. اصلا دوا نتیجه نمیده. همی که مقاومت ما بلند بره در مجموع هر قدر که ما مقاومت ما بلند بره همه قدر ما کمتر مصاب میشیم و هر قدر ما صحت خود ما خوب باشه از نگاه روانی از نگاه جسمی و ذهنی ما خود ما ماده باشیم که همی را بپذیریم که یک مریضی هست و ما باید کنترل کنیم، مقاومت خود بلند ببریم، خود قرنطین کنیم، نظافت مراعات کنیم، همو آگاهی دیگه دیگه که به ما میشه همو را مراعات کنیم جدی حتما ما در امان میمانیم. در غیر از او کدام دوای مخصوصی هم نیست که تا حال گفته باشه که در سازمان سی جانی را گفته باشه و یا کدام واکسین باشه که ما او را قبول کنیم که اینی دوا را بخورن خوب میشن و یا اینی اگر در خانه ببانن بهتر است، اگر شرایط صحی و حفظ سر مراد کنن بهتر است و اگر اینی جدی بگیرن و حالت روانی جسمی استرابی خود بهتر بسازن خود با یک حالت از نگاه روانی آماده بسازن با این معنی است انشاءالله ویزیت میفرن و کدام مشکل پیدا نمیکنن.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه روی خط داریم. قاری صاحب میربونی بفرماین نظر شما چی است در موردی که شما را از بانوا و خانما؟
بله آقای علیمی صدای ما را دارید؟
بله بله من صدای شما را دارم. قاری صاحب میربونی بفرماین.
سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر میمانتان.
علیکم السلام.
شکر میکنیم از اونا که خود خود سپر میکنه بخاطر مریضای مردم. از اینا ارجان تشکر خداوند اجر عظیم بیتا برشان. از میمان شما سوالی ما دو سوال دارم. اول سوالی ما هست یک مریض که در قرنطین باشه یعنی در بستر باشه با کرونا مصاب باشه و یک ماست چه خوشده میتونم؟
قاری صاحب صدای شما را ما درست نداریم. یک جایی سهیل اختیار
کنیم سمپلی شد بگیره بار از گرفتن سمپل در چه خواه خشخیص در میتونم. پرسانی سیم موست که
قاری صاحب صدای شما را ما درست نداریم. اگر یک جای درست اختیار کنین که صدای شما را شنونده ها و هم ما درست
بشنیم. صدای مرا نیستم
یعنی؟ بله بله خوب شد. فعلا ادامه بدین.
پرسش اولی مرا گرفتین؟
بله پرسش اول شما را گرفتیم و می رویم.
پرسش اولی ما او بود که یک مریض چقدر میتر ماسک بپوشه یک ماسک. دویم پرسش امو بود که اگر یعنی امو سمپل کرونا اما اگر گرفته شما از مریض با چقدر وقت تشخیص شده میتر و پرسش سیم بود که اگر یک مریض یک مصاب شما باز جور شما دوباره اگر مصاب شو بمال عموم دوباره مصاب شدن چقدر خطرناک میشه.
تشکر قاری صاحب. دکتر صاحب شایسته حکیم سوال شما را هم شنید. دکتر صاحب مهربانی بفرمایین و اگر پرسش های قاری صاحب را گرفتین به اینا میشه پاسخ بدین.
بله، من یک پرسش گرفتم، گفته یک مریض که در قرنطین باشه یکی مسئله ماسک بود، ماسک گفتن تا چه وقت باشه. ماسک یعنی محافظه میکنه، ماسک که ما میپوشیم تا 6 ساعت از اقل یک ماسک باید پوشیده شد، بود از ماسک تبدیل شد مگه دیگه ماسک شد. و ماسک ما میپوشیم خب ما فهمیم وقتی که ما مریض باشیم ماسک هم دوی داره، میگه نظر به می آگویی دیو که شده ماسک طرف سفید است، اگر مریض باشیم طرف خود میگیریم و اگر ما سالم باشیم و دیگران رو بخواهیم نخوام که ما مریض نشویم باز طرف آبی ماسک در طرف خود دسته میکنن و ماسک میپشن. ماسک در 6 ساعت امکان داره یک ماسک بگیرن باز ماسک تبدیل بکنن که اگر میخواین همیشه ماسک داشته باشن خب الکل خوب است، بهتر است دستکش همیشه داشته باشن و ماسک هم همیشه داشته باشن. دستکش چه وقت؟ دستکش وقتی که ما هر باری که در دست خود دستکش میکنیم باید دست خود بشوییم، صابون بزنیم، پاک کنیم، دستکش بپوشیم. وقتی که پس دوباره دستکش ما از دست خود میکشیم باز هم باید ما دست خود صابون بزنیم و دست خود پاک بکنیم، یعنی نظافت چه مراعات بکنیم. و یکی یک مریض گفتن سمپل یک مریض که اندرز بود میایم ممکن در 48 ساعت در بر بگیره، ممکن اضافه تر از در بر بگیره و یا کمتر، و این نظر به مریض است، نظر به اینکه مواد چه رقم از کدام مواد کار گرفته میشه و این فرق میکنه سمپل. و یک سوال دیگه آخرش
بله بله یک سوال آخرشانی بود که یک فرد درگاه به ویروس کرونا مبتلا شوند بار دیگه هم امکانش از این وجود داره که اونا اگر صحتمند شوند بار دیگه هم به ویروس کرونا مبتلا شوند؟
حتما ما چند روز پیش هم از چین ماچی داشتیم که بعضی کسایی بود که دوباره مبتلا شده بود، دوباره اونم تا قرنطینه شده بود، دوباره هم وضعیت هم حالت منتها پیشگیری شد چون تجربه حاصل شده بود از بار اول، بار دوم مریضا شفایاب شدن و کدام مشکل نبود، اتر هم میشه که دوباره هم مصاب شده.
تشکر دکتر صاحب. روی تماس یک شنونده دیگه ما هستن. مهربانی بفرمایین کی است، کجا تماس گرفتین؟ بله بفرمایین کی است، کجا تماس گرفتین؟
بله میشناسم آقای علمی.
بله بله صدای شما را مدارم، کی و از کجا؟
سلام خدا آقای علیمی به شما به مهمان محترم شما تقدیم میدارم. از استاد آخوندزاده هستم از اولشواده بارم آقا به تماشا.
آخوندزاده صاحب تشکر، مهربانی بفرمایین. موضوع برنامه را حتما گرفتین، نظر شما چی است که چقدر باید این موضوع را باید درک کرد که خانواده ها که هرگاه یک عضو فامیل که اونا هم خانم باشن در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارن، اینا باید چی یک برخورد با اونا داشته باشن یا حداقل درک کنن که اونا بیرون هم میرن و کار خانه مسئولیت خانواده هم به دوششان است، چی نوع برخوردشان باشه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
میشنم صدایمت؟
بله بله صدای شما رو مدارم.
نظر میتم اول خود مجمع دکتر صاحب از همین که تشکر خواست میکنم که اینا به خط اول مبارزه امراه کرونا اینا استاده هستن، خدای پاک اینا رو محافظت کنه از همه مرضا و بلا. میشنم آقای علمی؟
بله بله صدای شما رو مدارم. میربونی
اینجوری یک مشکل وجود داره آقای علمی که به من مردم همکاری نمیکنه، به این شکلی که دکترها میگن اینا خوب میگه جهان هم یک گپ میزنه ولی مردم ما اعمال 10% همین چیزی که دکتر صاحب گفتن که دسته خود میشوره لباسه خود ایواز میکنه دستکش، اعمال 10% همین مردم همین کار میکنه ولی 90% مردم همین کار نمیکنه. با اطراف ها خاصان کسی به فکر کرونا نیه، شاید همه تشنیده باشه که مرضی هست ولی هیچ وقایی وجود نداره، ولی به شرحان ما میشنن که اعمال 90% مردم همین شسوشوی دستا ولی همین ماسک انداختن و دستکش اینا را استعمال نمیکنه، خیلی به توجیه میکنه به اجتماعات هم اینا اشتراک میکنه. ولی از دکتر صاحب سوال ما اینمی هست که همین مردم اگر توجه نکنه، همین 10% مردم که توجه میکنه و قایم میکنه، همین 90% دیگه که توجه نمیکنه، یه تو نخواشد که امی دفعی سر هم به فایده تمام شد آخر بلاخره همه که با کرونا آغشته که
نمیده. تشکر خونزاده صاحب، سوال شما را دکتر صاحب هم شنید. ما با وجود که موضوع برنامه را هم تکرار کردم، اما خارج از موضوع برنامه شما سوال مطرح کردین، بازم دکتر صاحب روی خط هستن. دکتر صاحب میربونی پرسش خونزاده صاحب
سوال شما همه ما یکی داریم میگم افسرده دل افسرده کنه دنجمنی را وقتی که یک دن یک کس مراد نمیکنه توان دیگه مدن فیصد دیگه بیچاره رو بدبخت میکنه وقتی که 90 فیصد مراد نمیکنه من بده او فامیل داره خانه داره خانه مثلا خور داره برادر داره توان با اونا در تماس میباشه و اونا رو محسوس میتازه توجه چیزی اگر شد همه مردم توجه کنه واقعا سیستم آگاهی در اطراف بسیار ضعیف است. ما در
بله دکتر صاحب
ما در خود بله. کابل هستیم دمی سمت خواجه مسافر مثلا سمت پغمان خواجه مسافر بعض همکارای ما هستن امو آروسی ها ادامه داره امو محفل ها برنامه پیش میره بله. امو رقم میمانی ها هست خود مردم اگه این را دیدی نگیرن این بلا وافت است که با زم زوده نمیتونه هیچ کس درش داده نمیتونه
تشکر دکتر صاحب در لحظات پایانی برنامه هم قرار داریم من میکنم و یک پیام خیلی چند ثانیه‌ای کوتاهتان اگر بر ما بگوین به اوه کسایی که خانمایی که بیرون از خانه کار میکنن شجاعت کردن و کار میکنن در کنار از مسئولیت های خانواده پیام کوتاهتان چی هست؟ تشکر.
پیام ما برای کسایی است که واقعا احساسشان قابل قدر است باید به